سلامونه ده سهر شپک بجه شویزه سفیو لاستان اگزایمو ده آزادی را روی دغه پروگرام تخرق لاستوهایم پیل په خبرونو کو ده ملګرو ملتونو امنیت شورا ده طالبانو لخوا ده افغان خزو پر تعلیم او کار باندی بندیزونه و غندل. امنیت شورا ده امریکا په وخت پنجمه ناوخته په خپل غونډه کې په دې اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په کې د طالبانو د بندیزونو د غندلو تر څنګ ټینګار شوی چې طالبان باید د افغان میرمنو او نجونو د تعلیم او کار حقونه اعاده کړي. د نړۍ څه باندې نوي هیوادونو د دغه پریکړه لیک ملاتړ کړی دی. په پریکړه لیک کې همدارنګه د سوله ایز باثباته نیکمرغه او داسې افغانستان سره په ملاتړ ټینګار شوی چې پکې ټول برخه ولري. طالبان د 2023 کال په اگست کې واک ته ورسېدل او د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په برخه کې کلک بندیزونه ولګول. د افغانستان د بشري حقونو خپلو کمیسیون چې طالبانو منحل کړی او له هیواده بهر فعالیت کوي وایي ملګري ملتونه باید د دوهې د غونډې په اجنډا کې د افغانانو د اساسي حقونو په تېره بیا د ښځو د ناوړه وضعیت او څنډې ته شوو د توکمیزو او مذهبي ډلو د حقونو مسایل شامل کړي. د کمیسیون پرون په یوه اعلامیه کې وویل هیڅ سیاسي او ستراتیژیک دلیل باید د افغانستان د خلکو د بشري حقونو پر سر د معاملې سبب نه شي. د ګټو امنیتی تړون د سازمان کاری ډلې پرون په ودرشمه غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. دغه سازمان په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي د دې غونډې برخوالو د افغانستان له خاورې د تروریستي او مخدره موادو د ګواښونو د زیاتوالي په ګډون د دې هیواد د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې. د اعلامیې له مخې په دې غونډه کې د ګډو ګټو امنیتي تړون د سازمان استازیو د دې سازمان د سرمنشي مرستیال په موسکو کې د افغانستان چارج دافیر او د منځنۍ اسیا لپاره د ملګرو ملتونو د ډیپلوماسۍ د چارو او د یو شمېر نورو ادارو استازو ګډون کړی و. روسیا، بلاروس، تاجکستان، ارمنستان، قزاقستان او قرغزستان د دغه سازمان غړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په افغانستان کې د نجونو د زده کړې پر اهمیت ټینګار وکړ. اوچا پرون په یو ټویټ کې وویل که نجونې ونشي کولی چې زده کړې وکړي یا په زده کړو کې له محدودیت سره مخامخې شي، روغتیایي خدمتونو، عامه خدمتونو او کاري اقتصادي فرصتونو ته د لاسرسي په برخه کې وړتیا سخت اغیزمنه کیږي. طالبانو د 2023 کال په اګست کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو راهیسې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته نه دي پرېښي. له پرلپسي غوښتنو سره سره طالبانو د نجونو پر زده کړې دغه ممانعت تر اوسه نه دی لیرې کړی. او د امریکا متحده ایالاتونو پرون له پاکستان وغوښتل چې د اصلاحاتو هغه په ټپه درېدلې لړۍ د مخته یوسي چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF یې غوښتنه کړې او په دې برخه کې واشنګټن چمتو دی چې له پاکستان سره تخنیکي مرسته وکړي. پاکستان چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی په 2019 کال کې له IMF سره د 6.5 میلیارد ډالرو پور یوه موافقه لاسلیک کړې چې تر اوسه یې د دغه پور له نیمایي کمې پیسې ترلاسه کړي، ځکه د هیواد د ټول پور د ترلاسه کېدو شرایط نه دي پوره کړي. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د پاکستان د چارو مسؤل الیزابت هاورز ویل پر هغو اصلاحاتو چې پاکستان او IMF هوکړه کړي آسانه نه دي، خو دا مهمه ده چې پاکستان دغه اقدامات سرته ورسوي تر څو دا هیواد بیرته یو سالم مالی وضعیت ته وروګرځوي، په پور کې د لاړو بیدو مخه ونیسي او د پاکستان اقتصاد ته وده ورکړي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو ته ورشئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو پریکړه لیک کې د طالبانو لخوا د افغان ښځو پر تعلیم او کار باندې بندیزونه وغندل. د نړۍ څه باندې نوي هیوادونو د دغه پریکړه لیک ملاتړ کړی دی. د ښځو د حقونو فعاله شینکی کړوخیل په دې اړه وایي
د کولای سي په مشترک شکل سره په افغانستان کې طالبانو سره کار وکړي او په هغوی باندې هغه فشارونه راوړي تر څو پورې طالبان خپل پرامینو لاس په سر شي.
په دې اړه هم راپور لرو چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار اداره پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له دې هیواد سره د امریکا د څه باندې 2 میلیارد ډالرو د مرستې خبر ورکړی دی. خو د اقتصادي چارو کارپوه ازرق شافیزي د دغو مرستو په اړه شکمن دی او وایي اغېزې به نه لري ډېرې.
دا مرسته یو بار مصرف دی، یعنی کوم اقتصادي بنسټیز اغېز نه لري پر عمومي اقتصاد باندې د افغانستان.
د کندهار د یو جالب دودیز رسم په اړه به هم تاسو ته یو رپورټ ولرو چې هلته په نوي ماشوم باندې ځینې مصري او سندرې وایي.
یا چای پوارې کړه را سره پستې شیدې کړه کې کوله او کلچې کړه پټو سام قطار قطار یا رب کړه نګاره
دی شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو ته غوښتست اوس براشو اول مطلب ته دغه خبری پروگرام د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو خل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې پر خزینه کارکونکو د طالبانو د حکومت لخوا ممانعت وغند او د طالبانو له حکومت یو غوښتل چې پر خزو او نجونو لګول شوی محدودیتونه سمدستي لیري کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې نوي هیوادونو دغه پریکړه لیک ته مثبته رایه ورکړې ده. دغه پریکړه لیک د جاپان او متحده عربي اماراتو لخوا ترتیب شوی و. نوریاس نوری او نور جزئیات
د ملګرو ملتونو پریکړه لیک په افغانستان کې ملګرو ملتونو په ادارو کې کار کولو د خزو را ګرځول غندي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د خزو او نجونو د بشري حقونو د ځپنې په اړه خپلې پریکړې سمدستي بیرته واخلي. په دغه پریکړه لیک کې چې مسوده جاپان او متحده عربي اماراتو چمتو کړې وه او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوه خوله بېګا تصویب کړول شوي چې روانه میاشت د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکوونکو د طالبانو لخوا لګول شوی بندیز بشري حقونه او بشري اصول تر پښو لاندې کوي. د رویترز آژانس راپور له مخې دغه پریکړه لیک همداراز د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو خلاف بندیزونه د ملګرو ملتونو په ټول تاریخ کې بې ساري بللي او د افغانستان په ټولنه کې د ښځو پر لازمي رول ټینګار کړی دی. د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ښځې د ملګرو ملتونو په ګډون په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې کار کولو منع شوي او پر نجونو او ښځو هم له شپږم ټولګي پورته په منځنیو ثانوي او پوهنتوني زده کړو بندیز لګول شوی دی. دغه راز پر ښځو پارکونو عمومي حمامونو ته په تلو او د سفر کولو په برخه کې هم یو لړ محدودیتونه لګول شوي دي. د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د لګول شوو محدودیتونو د غندنې لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه پریکړه لیک داسې مهال صادروي چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتیرش په مشرۍ د راتلونکي دوشنبه په ورځ د قطر په پلازمېنه دوحه کې د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه شي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د ملګرو ملتونو د ادارو چارواکي او د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو او سازمانونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف روانونه یې تایید کړه چې په دوحه کې د افغانستان په اړه په روانه غونډه کې ګډون کوي، خو هغه دا هم ویلي چې روسیه له دې غونډې ډېره تمنه لري ځکه د ده په وینا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش غواړي د سیمې د بېلابېلو هیوادونو د تګلارو ترمنځ انډول وساتي. د ملګرو ملتونو ویاندویانو ویلي چې د دوحې په غونډه کې به د افغانستان د روانو ستونزو د حل پر لارو چارو خبرې وشي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا د پریکړه لیک په تصویب سره په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونه وغندل او طالبانو یې وغوښتل چې هغه سمدستي لرې کړي. په دې اړه نوریاس نوری د ښځو د حقونو له فعالې شینکۍ کډوخیل سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پریکړه لیک څومره مهم دی او هغه څه پیغام ورکولی شي.
زه فکر کوم د یو ځانګړی اهمیت لري په اوسني وضعیت کې، ځکه په دې قطعنامه کې په افغانستان کې په اوسني ناورین، په بشري ناورین، په اقتصادي ستونزو، همدارنګه هغه محدودیتونه چې د طالبانو د حکومت له طرفه په جونو او په خزو باندې لګیدلې دي، دغه بندیزونه باید واقعا لرې شي او طالبان دغه بندیزونه باید بیرته واخلي. زه فکر کوم چې دوی کولی شي په مشترک شکل سره په افغانستان کې طالبان سره کار وکړي او په هغوی باندې هغه فشارونه راوړي تر څو پورې طالبان خپل فرامین لاس په سر شي او په خپل برخورد کې بدلون راوړي چې دا د افغانستان په ګټه ده او همدارنګه طالبان په ګټه ده.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پریکړه لیک به د دوحې پر روانې غونډې چې ټاکل شوې د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو لخوا جوړ شي پر بحثونو اغیز وکړي.
بدون شک چې لري که چیرې یو همغږي په دغه پریکړه کې راشي، زه فکر کوم چې موږ باید انتظار وکړو چې دا همغږي به په دوحه کې هم راځي، ځکه چې هر څومره بین المللي ټولنه د افغانستان په وړاندې یو شان ته دریځ غوره کړي، نو زه فکر کوم بالاخره دوی به د خپلو رقابتونو لاس په سر شي او دې مشکل ته به د مشکل په شکل وګوري او دوی به په مشترک شکل باندې یو د حل لاره به ورته پیدا کړي چې دا د افغانستان په ګټه، د منطقي او همدارنګه د جهان ته ګټه ده.
د یوې ښځینه فعالې په توګه تاسو د دوحې له غونډې څه انتظار لرئ؟
زما په اند باندې همدارنګه د افغان مېرمنو انتظارات چې له دوحې ناست نه کېږي دا ده چې بینالمللي ټولنه بالاخره د افغانستان کې چې کوم بشري ناورین وجود لري، همدارنګه هغه محدودیتونه چې په افغان مېرمنو او نجونو باندې لګول شوي دي، مانع د دوی د کار او فعالیتونو کېږي، همدارنګه مانع د دوی د زده کړې او پیشرفت کېږي. زه فکر کوم دا موضوع ډېره باید دوی جدي ونیسي او دې کې په مشترک ډول باندې یو داسې د حل لاره پیدا شي تر څو پورې طالبان باندې کافي فشار راسي او طالبان له دغه بندیزونو څخه لاس په سر شي، ځکه چې دغه فعلي وضعیت چې په بین الملل ټولنه کې شته دی، دغه دودستګي چې موجوده له دغه دودستګي یا دوه مختلفو دریځونو نه طالبان استفاده کوي او دوی هر ورځ د افغان مېرمنو او په افغان ولس باندې بندیزونه لګوي. نو امیدوار یو چې دغه ناسته په د ستونزو د حل لپاره وي، نه د لپاره وي چې داسې لارې پیدا شي چې څنګه وکړی شي دوی طالبان ته نور سهولتونه یا امتیازات ورکړي، بلکې د افغان ولس هوسا ژوند او مشروع حقونو تسلط تاییدول او هغوی ته د مشروع حقونو رسېدلو لپاره باید د حل لاره پیدا شي.
د ښځو د حقونو فعاله او د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي شین کای کړو خیل وا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک د تصویب په اړه باندې خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک کړ.
ځنه په یم چې دی ولې د مکتبو ته اجازه نه ورکړي او کتل ته چې د مر سره حکومت یو غړی ناسې چې موږ په پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله د خپل خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچری یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه مې کولای شي دومره لري ځای لاس دا د شګو تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شګو کمرنګ کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار اداره پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دغه هیواد سره د امریکا د څه باندې $2 میلیارد د مرستې خبر ورکوي. دا په سال کې د ملګرو ملتونو په وینا سږ کال په افغانستان کې 23 میلیون زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. نور په دغه رپورت کې
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار اداره یا سیګار وای د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره له هغه مهال رئیس چې د هیواد پخوانی حکومت نسکور شوی او طالبان بیا وخت رسیدلی چې باندې $2.2 میلیارد بشري او پراختیايي مرسته کړې ده. سیګار په خپل ټویټر کې خلی چې ډیری دغه مالی مرستې د ملګرو ملتونو د ادارو او غیر دولتي مسؤل خوا شوې دي. سیګار وای افغانستان ته د پیسو پر لیک د نړیوالو لخوا لګول شو بندیزونو ته په پام ملګرو ملتونو افغانستان ته نقد پیسې د حواله لارې لیږدولي او د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامه له قوله وای چې دغه پیسې په یو خصوصي بانک کې حساب ته انتقال شوې دي. سیګار وای دغه نقد مرسته چې د طالبانو حکومت به ورته لاسرسی نه لري د ملګرو ملتونو مختلفو ادارو او د دې سازمان نورو شریکانو کورنیو او نړیوالو مؤسسو ته لیږدول شوې چې اړمنو افغانانو ته بشري مرستې ورسوي. د سیګار په وینا ملګرو ملتونو په 2022 کال کې د بسپنه ورکوونکو له بسپنې 1.8 میلیارد نغد پیسې د حواله لارې افغانستان ته لیږدولي، یعنی په اونۍ کې په متوسط ډول $15 میلیون افغانستان ته استول شوي دي. د سیګار مشر جان سوپ کو تیره اونۍ د چهارشنبې په ورځ د استازو جرګې د څارنې کمیټې ته وویل چې دی دا نشي تضمینولی چې په اوس وخت کې له افغانستان سره د امریکا مرستې به د طالبانو لاسته نه لویږي. جان سوپ کو وویل موږ پوهیږو چې افغانستان له یو سخت بشري او اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی او دا ډېره مهمه ده چې زموږ مرستې د طالبانو لاسته ونه لویږي، خو دی د کمیټې او امریکایي مالیه ورکوونکو ته دا ډاډ نشي ورکولی چې له دغو مرستو به طالبان نه تمویلیږي. جان سوپ کو همدارنګه وویل چې د دې ضمانت هم نشي کولای چې هغه پیسې چې امریکا یې بې وزلو افغانانو ته استوي د طالبانو لخوا نه منحرفي کیږي. پر دې سربیره چې د افغانستان له بې وزلو خلکو سره د نړیوالو د بشري مرستو د ویش د څرنګوالي چې آیا هغه مستحقو کسانو ته رسیږي اندېښنې شته، خو د اقتصادي چارو پوهان د خلکو او د افغانستان پر اقتصاد هم د دغو مرستو اغېز کم بولي.
د اقتصادي چارو پو از رخش حافظی
دا مرسته یو بار مصرف دی یعنی کوم اقتصادی بنسټیز اغیز نه لري پر عمومي اقتصاد باندې د افغانستان او د اقتصادي ودې لپاره بنسټیز اساسي پروژې ته اړتیا شتون لري پرته له دې اقتصادي وده ممکن نه دی او ترابطه پوری موږ په داسې حالات کې درویزګر پاتې کیږو
ملګرو ملتونو ویل چې سږ کال په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیون وګړي له قحطۍ سره یو ګام واټن لري او له 28 میلیون زیات وګړي هم د خوراکي موادو مرستو ته اړتیا لري ملګرو ملتونو سږ کال افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د له څه باندې 4 میلیارډ 600 میلیون ډالرو مرستې غوښتنه کړې خو تر اوسه د دغو مرستو یوازې څه باندې 5% ترلاسه کړې ده د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار ممانعت او همدارنګه له منځنۍ ثانوي او پوهنتوني زده کړو د نجونو او ښځو د راګرځولو په خاطر د ملګرو ملتونو په ګډون ډیرو نړیوالو مؤسسو خپل کارونه درولي یا کم کړي دي ټاکل شوی چې ملګري ملتونه د راتلونکي دوشنبې په ورځ د افغانستان په اړه په دوحه کې یوه 2 ورځنۍ غونډه جوړه کړي په دې غونډه کې به په افغانستان کې د روانو ستونزو د هواري او د نړیوالو لخوا د همغږۍ د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وشي د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ لیري ساعت اوریدلی شئ
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره
ازادي راډیو ته غواګیاست د سودان په جګړه کې د ایسارو بهرنیانو د ایستلو هڅې لا هم روان دي د طالبانو حکومت وایي چې د شاوخوا 160 ایسارو افغانو لډلې زینی د پنځم به ورځ د سعودي عربستان په همکارۍ باندې جدي خارته رسول شوې دي او ژر به افغانستان ته انتقال شي د پاتې نورو زینو افغانانو د راستلو لپاره هم دوی وایي چې هڅې کوي اخوا د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا حکومتونو هم هڅې چټکې کړې دي چې د خپلو زرګونو ادباو د راستلو په چاره کې کامیاب شي د امریکا څخه باندې شپاره زره اوسیدونکي ادبا په سودان کې دی او ترڅنګ د برېټانیا 4000 ادبا یا هم سودانی برېټانویان هلته میشت چې برېټانیا یې درایستلو هڅې کوي په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ
د سودان له جګړې د بهرنیانو درایستلو عملیات په چټکۍ روان دي په دې ډله کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې د پنځم په ورځ له سودان د ایثار او افغانانو لړلې یو شمیر د سعودي عربستان جدي خار تر سوال شوې دي دوی د سعودي په همکارۍ د ګڼو نورو بهرنیانو ترڅنګ له سودان ایستل شوې او جدي تپکښته یو کې رسیدلې دي طالب چارواکي وایي له سودان راایستل شوې افغانان به ژر افغانستان ته راولي او ژمنه کوي چې هلته به پاتې نور ایثار افغانان هم ژر راوباسي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د شمیرو په اساس ټول ټال 140 افغانان په سودان کې ایثار پاتې وو اخو د پاکستان حکومت هم ویلي چې تر اوسه وزيات پاکستانیان په سودان کې ایثار او چلډلې 200 کسان امن ځایونو ته انتقال شوې دي خو تر ټولو زیات اندېښنی بیا د هغو شاوخوا 1400 امریکایانو او 1400 برتانویانو په اړه دي چې د سودان په جګړه کې ایثار دي د امریکا او برتانیا په حکومتونو د دوی منتقدین نیوکه لري چې د خپل ادباو پر ایستلو کې پڅ عمل کوي او داسې نشي چې د افغانستان د 2021 کال د اگست د تخلیق کیسه حالته تکرار شي خو چارواکو ویلي خپل ټوله هڅه کوي چې خپل ادباو خوندې راوباسي په سودان کې د پاوز او د ملیشا ډلې ترمنځ له شاوخوا 2 اونۍ یو سخت جګړه روانه دي کڅه هم د امریکا په منځګړیتوب د سیشمې پورز یو 2 ساعته اوربند پیل شو خو د راپورونو لمخې د سودان پاوز د پلازمینې خرطوم او زینو نورو سیمو کې د مخالف ملیشو کمپونه وشته دي د سودان د روغتیا وزارت اعلان کړی چې لکتر لګه 512 کسان په دې 2 اونۍ کې وژل شوی او سباندې 4000 نور کسان ټپیان شوی دي ویرشته چې واقعي شمیرې تر دې ډېری وي ځکه د جګړې لومړۍ ورځ د ګڼو کسانو مړی په سړکونو کې پاتې وو په سودان کې د واک پر سر د 2 جنرالانو جګړې د هیواد لیو کړکیچ سره مخ کړی ده د پوز د مشر جنرال عبدالفتاح البرهان او د هغه د پخوانی مرستیال او سنی رقیب محمد همدان دقلو زرګونه جنگیالي د سودان په لارو کوڅو کې سره په جګړه اوښتي دي
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه ته مو بیا هم خراغلاستم اول بل احمد شیبر وورو شید افغانستان په اړه په لویدیز مطبوعاتو کې سره غلی
واشنگتن ټایمز لیکي په افغانستان کې زموږ د دشمن دشمن شي اوس د ولسمشر بایدن د اداري تر ټولو شمول غریوي ورسپانه وړاندې لیکي د امریکا دفاع وزارت روان اونې د تایید کړه چې د طالبانو د ورستوي عملیاتو په ترڅ کې د اسلامي دولت یو مهم مشر وو وشل شو دا کس د 2020 کال په اگست کې د غزان مرګ بریټ تراو چې په کې د کابل په هوایي ټکر کې ډیر لس امریکایان وشل شول. د بریټ یو سلو او بیا افغانانو ژوند هم واخیست. واشنگتن ټایمز لیکي د بریټ د افغانستان له شل کلنې جګړې وروسته د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال په افغانستان کې دا مسله روښانه کړه چې ترهګرۍ ډلې ټپلې په دغه هیواد کې لا هم څومره ژورې ریښې لري. د ورځپاڼې په باور هغه وخت امریکایان وویرېدل چې د دوی د ځواکونو په نه موجودیت کې به دا ګواښونه په سرعت پراخ شي. ورځپاڼه وړاندې د دوحې تړون ته اشاره کوي چې یو اصلي ټکی یې دا دی چې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته به د افغانستان واکمنان کله هم جهادي ډلو ته چې پر لویدیځ له دې ځایه برید کوي ځای نه ورکوي. څه باندې یو کال او اته میاشتې مخکې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل. واشنگتن ټایمز د یو شمېر کتونکو په استناد لیکي چې دوی داسې ښکاره شواهد لیدلي دي چې یو شمېر افراطیان لا هم په افغانستان کې ژوند کوي. ورځپاڼه بیا لیکي چې د دې اونۍ له پیښو ښکاري چې د واشنگتن او کابل ګټې په ځینو مواردو کې سره نږدې دي. طالبانو ته د اسلامي دولت خراسان څنګه ستر تهدید دی او یو شمېر کتونکي وایي چې طالبان د داعش خړې په بېرحمۍ په نقشه کوي او وژني. د لویدیز بله ورځپاڼه فاینانشل ټایمز بیا لیکي شل میاشتې مخکې امریکایي ځواکونه په ګډوډ حالت له کابله ووتل او په زرګونو افغان متخصصانو دغه هیواد پرېښود، خو اوس د ګرځندویانو یوه ډله مخ په کابل روانه ده. ورځپاڼه لیکي چې د می په شپږمه به د سفارت سیاحتي شرکت په مرسته د ګرځندویانو لومړۍ ډله کابل ته ولاړه شي او د دوو اونیو په ترڅ کې به کندهار، هرات او بامیان ته هم سفر وکړي. فاینانشل ټایمز لیکي چې د رسمي خبرداریو سربیره د ګرځندویان افغانستان ته روان دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې افغانستان ډیر زیات خطرناک دی او وړاندیز یې کړی دی چې هیڅ بریتانیایی باید دې هیواد ته سفر ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم خبرداری ورکړی دی چې په افغانستان کې د اختطاف کېدو او تشدد خطر ډیر لوړ دی. ورځپاڼه لیکي چې دغه اوس هم درې بریتانیایان د طالبانو په زندان کې دي او د داعش شبکې په دوامداره توګه فعال دي.
ور بشو کندار ته هلته لا هم نشره ویل دود دی. مخکې به نشره پر خزینه ماشوم انجلی نه ویل کېده، خو اوس دا دود مات شوی او یو شمېر خلک پر خپلو زیږیدلو لونو هم نشره وایي. نشره څو لنډو مصرعو ته ویل کېږي چې کله ماشوم وزیږي بیا څو ورځې وروسته د ماشوم دوستان راټولیږي او د شکرې د ادایني په هدف نشره پرې وایي. دا چې نشره څنګه دود دی، څه ډول جوړښت لري، په دې اړه نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
یا رب کردگارا
دا ترنم مهم کی د ماشوم د کورنی لخواره غشتل سوی او پر ماشوم باندې نشر وایي. نشرات سولند مصری دی چې په پای کې دعایا بند لري او په امین ویلو سره پای ته رسیږي.
یا رب کردگارا یا چای پواره کړه را سره پستې شې دې کړه
کله چې په پښتني ټولنه کې ماشوم یا کوچنی وزیږي بیا د مسجد ملا یا هغه ترنم ویونکی له زیږیدنې څخه درېیم او یا هم اووم ورځ راغواړي او د خوشي او شکر ادایینې په خاطر نشره پروايي او د نورو کوچنیانو لخوا امین پر ویل کیږي.
بشر روزلی مردی د مرد سترګو تور دی ولاړ ور باندې تور دی بل مور نست پلار یا رب کر جګار تا سر د ټول یو دی هغه د مور پلو دی پلاس کی جلو دی ټول لړیا کل مهارا یا رب کر جګار.
د نشری په پروګرام کې د ماشوم د کورنۍ لخوا ملمستیا جوړیږي چې شیدې، کیک یا هم نور خوراکي توکي پکې شوي او د پروګرام په پای کې د ماشوم نوم حاضرینو ته اعلانېږي. د نشری یو ترنم کوونکی شیر محمد چې د خپل یو ملګري سره د خلکو لخوا نشری ویلو ته دعوت کیږي وایي د نشری ځینې بیتونه د عبرت لپاره دي، ځینې عشقي او ځینې هم د خلکو د خوشي لپاره تنزیهوي.
په دې نشره کې داسې الفاظ دي چې عشقي الفاظ هم پکښې راځي او د عبرت الفاظ هم راځي. ظاهرا داسې یو خوشطبعت هم پکښې راځي چې هغه د کور خاوند ته وایي مانا شیدې راوړه و میلمانه راغلي دي سیالان غیږي او چاکلیټ راوړه او خود راوړه کلچې راوړه داسې داسې بیتونه پکښې راځي. نو بیا دا ناس خلک څه بس خوشحالي وربخشي او بعضي الفاظ د عبرت راغیږي. د عبرت الفاظ داسې چې دا کوچني باندې ښه نوم کښېده مانا زموږ په کندهار کې داسې رواجونه دي د یو چا نوم خړ وي نوم یې احمد وي دی خړ ورته وایي.
مخکې به نشره پر ښځینه ماشوم یا نجلۍ نه ویل کېده خو نشره ویونکی شیر محمد بایی اوس دا دود مات شوی او یو شمیر خلک پر خپلو زیږیدلو لونو هم نشره ویونکی غواړي.
په نجلۍ هم ویل کېږي د نجلۍ نشره هم زما سره شته. د مثال په توګه یو بیت بېزت تویم زو کړې منجلۍ ده د اسمان سپینه سپوږمۍ ده واوا د ګل غوټۍ ده په غونچو کې د ګلانو امین کوي مؤمنانو.
په کندهار کې پخوانیو او هم یو شمیر اوسنیو شاعرانو نشرې لیکلي دي. موسا کلیم وحدت چې د نشرې یو کتاب هم چاپ سوی وایي نشره د پښتو د ولسي ادبیاتو د ملي نظمونو له جملې څخه ده چې شاعر یې معلوم دی.
نشره په کندهاري سیمه کې د ډېر پخوا څخه دود لري. پخوا زمانو کې به نشره د مسجد د ملا امام لخوا څخه ویل کېدله بیا به د هغه مسجد طالبان هغه بیا راغوښتل هغوی به بیا امین امین ورسره وایه. د پخوا څخه په کندهار کې کوم ولسي شاعران چې و د هغو لخوا څخه نشرې دا دي وجود لري. اکثره په هغه نشرو کې که موږ وګورو ملایان وي ملایان دا نشرې لیکلي وي ملا عبدالحکیم اخوند ملا عبدالمنان اخوند یا نور دغسې ملایانو لیکلي دي. سید عبدالخالق هغه چې ډېر مشهور شاعر و د هغه لخوا څخه نشره ویل شوې ده. نشره اکثره وخت په ساز کې نه ویل کېږي بې سازه ویل کېږي خو ځینې وختونه داسې په ساز کې هم داسې نشرې راغلي دي.
په کندهار کې د ماشوم تر زیږیدلو وروسته په خاص ډول پر هلکانو بېلابېل د خوښۍ دودونه کېږي لکه د زیږون لاولې تر درېمې د ښځو ځانګړي پروګرامونه څلوېښتې یا کله چې د ماشوم څلوېښت ورځې پوره سي سرکلي کله چې د ماشوم سر وخریل سي غاښ کوچا کله چې د هلک لومړی غاښ راشین سي او سنتي له هغه دودونو څخه دي چې لا هم لمانځل کېږي.
نن شکر خوشحالي ده د زوی مبارک ده نو رنگ شادی ده سبحان کیا منو شادی د زوی په بابا لر قدر ثواب کړه شکر د وهاب سبحان کیا منو دی اهل د اسلام اول پرکشش د نامه.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه هم کړي وړاندې کوم د تیر اختر مبارک ټول د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته یا یې مهیره د ستونزو او فشار د لاس لکه څرګند سیګنال او واټ ستونزې د باندې مخابراتي شبکو نشټوالی د توګه خپل وسوالې کې نو د موږ هیله دا د شاوه چې د مخابراتي شبکو د سروې یو ټیم په دروازې مبارک میاسې مهال باندې راغلی او سروي کړی و او هلته یې ژمنه کړې وه چې د روزې نه وروسته به بېرته راځي او خپل فعالیت به پیلوي او کار به شروع کوي. نو غوښتنه م د مسؤولو چارواکو څخه دا ده چې باید هغه ژمنه عملي کړي او بیا دغه ژمنه په همدغسې شکل پاتې نه شي.
سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته جوړ خویاست. زما دغه پیغام نشر کړي چې دلته موږ په هلمند کې نو زموږ خدا ډېره کمزوری ده کار نه کوي.
د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي در به دره دي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک په پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه لطافت سره.
د سهار شپږ نیمې شوې. ورځو لنډو خبرونو ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو لخوا د افغان ښځو پر تعلیم او کار باندې بندیزونه وغندل. امنیت شورا د امریکا په وخت پنجمې ناوخته په خپله غونډه کې په دې اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د طالبانو د بندیزونو د غندلو تر څنګ ټینګار شوی چې طالبان باید د افغان میرمنو او نجونو د تعلیم او کار حقونه اعاده کړي. د نړۍ څه باندې نوي هیوادونو د دغه پریکړه لیک ملاتړ کړی دی. په پریکړه لیک کې همدارنګه د سوله ایز باثباته نیکمرغه او داسې افغانستان سره په ملاتړ ټینګار شوی چې پکې ټول برخه ولري. طالبان د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل او د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په برخه کې کلک بندیزونه ولګول. د ګډو ګټو امنیتي تړون د سازمان کاري ډلې پرون په ودرشمه غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. دغه سازمان په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي د دې غونډې برخوالو د افغانستان له خاورې د تروریستي او مخدره موادو د ګواښونو د زیاتوالي په ګډون د دې هیواد د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په افغانستان کې د نجونو د زده کړې پر اهمیت ټینګار وکړ. اوچا پرون په یو ټویټ کې ویل که نجونې ونشي کولی چې زده کړې وکړي یا په زده کړو کې له محدودیت سره مخامخې شي، روغتیایي خدمتونو، عامه خدمتونو او کاري اقتصادي فرصتونو ته د لاسرسي په برخه کې وړتیا سخت اغیزمنه کیږي. او د امریکا متحده ایالاتونو پرون له پاکستان وغوښتل چې د اصلاحاتو هغه په ټپه درېدلې لړۍ د مخته یوسي چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF یې غوښتنه کړې او په دې برخه کې واشنگتن چمتو دی چې له پاکستان سره تخنیکی مرسته وکړي. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ.
اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. نن پر زده کوونکو، ماسلانو او حکومت باندې د استاد د حقوقو پاکله خبرې کول موږ سره میل مده. د یو خصوصي پانتون د حقوقو د پانځي استاد عبدالعظیم صفای په پایل کې خو ډېر مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړ. لومړی د استادې په مقدس دند باندې خبرې راته وکړې. د تاسو په ان څومره و درنه دنده ده؟
واقعا ډیر مقدسه او ډیر پرمسؤلیت دنده ده. استادی هغه وظیفه ده، هغه واجبه ده د استادانو لپاره. هغه څوک چې په دې مسلک کې دی او د دې مسلک علاقمند دی، د غیرشته علاقمند دی، نو استادی ورته هغه واجبه او هغه مسؤلیت ده چې تر ټولو دندو، تر ټولو مسؤلیتونو د دې بار واقعا دروند ده. استادان په ټول د تاریخ کې تل پرتل غرض، پرتل اقدمنده، پرتل تبعیض او تعصب همیشه د خپل د هیواد، د خپل د وطن د بچو په خدمت کو او دی او تل کوخه کړی چې د خپل علومونه هغه څه چې زده دي، هغه علمیت چې لري او هغه تجربه چې لري، هغه د خپل د وطن بچو ته انتقال کی، ذهنیت ورکی ورته ویروزی او بل اخره د وطن خدمت لپاره وړاندې کړی جامعه ته. نو استادی مقدسه دنده په دې ده چې استادان بخصوص په افغانستان کې په کمو امکاناتو سره په ستونزمنو حالاتو کې او په ډیرو خطرناکو شرایطو کې دوی خپل وظیفې ته ادامه ورکړي ده او د وطن د بچو په خدمت کې وو. استادان همیشه کوښښ کوي چې اپډیټ معلومات حاصل کی، تحقیق وکي، څېړنې وکي، نوي علوم، عصري علوم چې هغه محصلینو ته، ځوانانو ته هغه مؤثر وي، هغه څېړنه پیو کی، تحقیق وکي، لومړی خپل زده کی او بیا خپل ګرانو محصلینو ته، خپل شاګردانو ته هغه انتقال کی. نو د استادۍ دنده چې ده ډیره پر مسؤلیت دنده ده، مقدسه دنده ده. او مقدسه دنده په دې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل فرمایي چې انما بعثت معلما، په تحقیق سره زه معلم را لېږل شوم. د تشي معلم، د اسلامي شريعت معلم، د اساسات معلم، د اسلام د اساسات معلم، د شريعي احکام معلم. همدارنګه هر استاد د هر رشتي چې وي، که هغه د ساينس د رشتي وي، که هغه د حقوق د رشتي وي، که هغه د شريعت د رشتي وي، که هغه د طب د برخي، د هر برخي چې وي، که هغه زمونږ ګران او محترم معلمین دي په مکاتبو کې په هر مضمون چې درس ورکوي، دوی ته دوی د مضمون معلمین دي او دوی مدرسان دي او دوی دغه مقدس دنده په ډیر شوق سره په ډیر علاقه مندۍ سره او په نستړې کیدونکي حالت سره دوی دغه مقدس دنده مخته وړي ده او مخته وړي.
ډیر زیاته مننه استاد. اوس په یو ټولنه کې د استاد په ضرورت خبرې راته وکړي.
ښه پوښتنه ده. واقعا یو ټولنه لکه څنګه چې بې له علم یو ټولنه هغه سي انساني ټولنه نشي پاتې کیدای، نو دغه سي به استاد هم یو ټولنه نشي کولای چې علمی مدارج ته ورسیږي. ارومرو استادانو ته ضرورت لري ترڅو د انساني ټولنې راتلونکي نسل ته خدمت وکړي. نو استادان دي چې ذهنیتونه روزي. یو عالم ډیرکه وینا لري، وایي چې که غواړي چې یو کال خدمت وکړي نو فصل وکړه، او که غواړي چې لس کاله خدمت وکړي نو تاسو ونه کینوي، او که غواړي چې سل کاله خدمت وکړي نو تاسو ذهنیتونه وروزی. نو دا استادان دي چې ذهنیتونه روزي. دا استادان دي چې ځوانانو ته د وطن دوستۍ په روحي باندې ذهنیت ورکوي، او هغوی ته خپل علمیات، خپل تجربه، خپل هغه ټول هغه څه چې زده کړي په ټول د عمر کې هغه خپل ګرانو محصلینو ته خپل شاګردانو ته انتقالی. نو دا ضروری ده چې استادان خپل محصلین په مثبت روحیه باندې وروزی، او لکه چې روزی همدغه سي د وطن دوستۍ په روحیه باندې وروزی، له تبعیض پرته، له تعصب پرته ټول سره یو ډول چلند ولري. نو دا ډیر مبرم ضرورت ده. نن ورځ لکه څنګه چې اوبه او هوا د حیات ماده ویل کیږي، دغه سي علم چې دا غیر محسوسه ماده ده د حیات لپاره، نو نن ورځ دریم عنصر چې هغه د حیات لپاره اړین ده هغه علم ده، هغه تحصیل ده. نو دا په دې معنی چې د علم ضرورت تر بل هر وخت په اوسنۍ نړۍ کې په اوسنۍ عصر کې ډیر احساسي
دی. زیاته مننه استاد. دا چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده، نو را بسو د استاد حقوقو ته درته وایي چې یو استاد پر خپل زده کوونکو، پر خپل محصلینو باندې کوم حقوقونه لري؟
د استادانو حقوقونه پر خپل محصلینو باندې ډیر زیات دي. زه دوه عمده حقوقونو ته اشاره کومه. ګران محصلین او ګران زده کوونکي چې زما غږ اوري، نو زه غواړم چې دوی دغه دوه حقونو ته د استادانو ډیره توجه وکړي. لومړی دا حق چې تل خپل د استاد احترام وکړي، ځکه د استاد په احترام سره دوه اصطلاحګانې مطرح کیږي. لومړی دا چې که احترام یې ونه کړي، نو په دې معنی چې استاد احساس کوي چې دغه زده کوونکی یا دغه محصل له مانه خفه دی، یا ما ونه شو کولای چې دغه محصل قناعت حاصل کړم په جریان د درس کې، ما ونه شو کولای چې دغه محصل ته علمیت ور انتقال کړم، ذهنیت ور انتقال کړم، علمي ذهنیت ور انتقال کړم، ما ونه شو کولای چې دغه مضمون په خو وجه سره دغه محصل ته انتقال کړم، نو ځکه ما نه خفه ده په دې معنی. یا محصل داسې احساس کوي چې البته استاد ور سره تعصب کړی، یا استاد ور سره تبعیض کړی، په داسې حال کې چې استادان دغه سي منفي پدیدونه لري دي، نو محصلین نه مداخله ده چې د خپل د استادانو احترام وکړي ترسو استاد ته دغه سي یو ذهنیت پیدا نه شي چې خدای مکه ما محصل ته خپل علمیت نه ده انتقال کړی، یا ما محصل سره تعصب کړی، یا مې تبعیض کړی ور سره، نو دغه سي یو ذهنیت استاد ته ایجاد نشي. دوهم حق د استاد او محصل باندې دا ده چې استاد تل غواړي چې محصل استاد درس زده کړي. په دې کوخه کې چې هغه څه چې محصل ته تشریکي ورته په صنف کې هغه ورته په ټولو حواسو سره ورته متوجي، او د استاد دغه زحمت او دغه کوششونه چې کوي د خپل محصل سره ده بس نه وي او محصل زده کړي. نو دغه دوه حقونه عمده حقونه ته ما اشاره وکړه چې لومړی د استاد احترام وشي د محصل له خوانه، او دوهم دا چې محصل کوخه وکړي چې د استاد درسونه زده کړي او په خواجه سره او هغه بیرته نورو ته انتقال کړي.
بله. آیا په افغانستان کې دا قانون په پام کې نیول کیږي؟
په افغانستان کې د محصلینو لخوا نه دغه حقونو ته تر ډیره یعنی توجه شوې ده، او تر ډیره زمونږ ګران محصلین ماشاءالله لومړی دا چې په اسلامي روحیه او عقاید باندې سمبال دي، او په خپل دغه اسلامي روحیه او اسلامي عقاید ورته د اجازه نه ورکوي چې د استاد به احترامي وکي، او دا یو ډیر لوی نعمت ده د اسلام په مونږ باندې. او دوهم دا چې زمونږ افغاني کلتور، زمونږ افغاني فرهنګ دا ذهنیت ورکوي ګرانو ځوانانو ته، ګرانو محصلینو ته، لکه څنګه چې د مور او پلار احترام کوي، لکه څنګه چې د خپل کورنۍ د مشرانو احترام احترام کوي دغه سه د استاد احترام هم ور باندې واجب ده او تر ډیره برید د حق پر ځای کړل د خپل د استاد او ماشاءالله زمونږ ګران ځوانان په ډیره خې روحیه سره سمبال دي په مؤدب روحیه سره سمبال دي شته د ناخوالې هم شته د 50 کال زیات او کم جګړه په افغانستان کې تیر شوې ده چې ذهنیتونو ته صدمه رسولې ده زمونږ ګران ځوانانو ته د شخصیت جوړیدنې په برخه کې صدمه رسولې ده اما د دې ترڅنګ زمونږ ځوانانو خپل روحیه د لاس نه ورکړې او تل کوشش کړی چې د خپل استادانو احترام وکړي حقوق ورته ادا کړي درسونه ورته زده کړي
تاسو خپل مخ کې تر دې چې استاد شې لبیلا بیل معلمینو او استادانو څخه مزده کړې دي کله خپل تجربه سره ته وایي تر ټولو ښه استاد کوم استاد ته ویلی شو
لمړی خو زه د خپل ټولو قدرمنو استادانو نه کا په خوندزي کې او که په پوهنتون کې او د ماسترۍ په دوره کې د ټولو نه ډیره مننه کوم الله پاک دې تر ډیره ژوندۍ لري الله پاک دې باعزت لري موږ سره واقعا د زړه له کومې موږ سره زحمتونه وویستل واقعا موږ ته هغه څه چې د دوی زده او هغه په واقعي شکل سره او په نسړي کېدونکو انداز سره موږ ته انتقال کړل نو خدای دې باعزت لري موږ ته خدای توفیق راکړي چې د دوی دغه حق ادا کوورته او د دوی احترام او درناوی او حق چې په موږ باندې لري هغه ادا کو دوهمه برخه ته ستاسو د سوال چې یو ښه استاد څنګهړتیاوي کوم دي زه فکر کوم چې یو ښه استاد هغه عمده ځانګړتیا تاسو وایم چې لخپل زده کوونکو سره لخپل محصلینو سره پرته له تبعیض پرته له تعصب پرته له هر ډول توپیر چلند ولري ورسره دا به تر ټولو یو غټ مثبت لید به دی یو استاد چې خپل ځان کې لري نو د دې لپاره چې محصل ښه ذهنیت پیدا کړي محصل یوازې او یوازې درسي رابطه خپل استاد سره ولري نو استاد ته لازمه ده چې پرته له تبعیض پرته له تعصب پرته له توپیر له هر ډول تبعیض پرته له نژادي وي که سمتي که لسانی وی که سیاسی وی که هر ډول وی نو دغه ټولو تبعیضونو پرته خپل محصل سره یوازې یوازې درسي رابطه ولري او په دې برخه کې محصل سره ډیر کوشش وکړي دا د یو ښه استاد هغه یو ښه ځانګړتیا ده د دې ترڅنګ نورې ځانګړتیاوې هم د یو استاد لپاره لازمې دي چې یو استاد باید همیشه آن ټایم وي په دې معنی چې محصل ته باید زده کړي لکه څنګه چې استاد آن ټایم ده درسونو ته راځي حاضرېږي دغه سه محصل هم باید حاضر شي او ترینو غواړي خپل محصل نه چې تاسو هم باید آن ټایم اوسئ او دا ورته ورزده کی چې هم دغه سه ورسته له تحصیل نه بیا چې کله خدمت ته داخليږي جامعې ته ور داخليږي دولت کې وظیفه یا نور ځایونو کې دا محصل به بیا همیشه آن ټایم او خپل وظیفه ته به هم حاضرېږي دوهم دا چې یو استاد باید همیشه سیړنه وکړي همیشه په تحقیق کې باید همیشه اپډیټ معلومات باید خپل محصلینو ته چمتو کی برابرۍ کې ورته او محصلین ته په اختیار کې ورکی ترسو محصلین د نورو هیوادونو د نورو پرمختللو هیوادونو او همدارنګه پرمختللو علوم سره آشنایی ولري او دوی وشي کولای چې سالم رقابتونه وکړي وشي کولای چې نړۍ نورو هیوادونو سره رقابت وکړي او لاشي سیالي ورسره وکړي همدارنګه تحقیق وکړي مقالې ولیکي سیمینارونه ورکړي ورکشاپونه ورکړي او ځانونه ورسوي نو نور ډیر ځانګړتیاوې هم لري چې ډیر بحث ته ضرورت لري اما دغه ځانګړتیاوې ډیر مهم دي چې استاد باید ویلي
بله که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم لزده کوونکو محصلین اوس غادي تاسو ته مڅه ده مثلا یو شمیر محصلین چې کله راځي تاسو خبر آن ټایم نیوي یا بل خبر دا چې هغه مناسب ناسته ولاړه خپل ټولګیوالو سره نه کوي د تاسو تمه لدا ډول شاګردانو څخه څه ده او څه غواړي څه رقم یو شاګرد باید ولري محصل باید ولري
د محصلی په دوره کې خو دغه سه محصلینو لپاره موږ اصول لرو د آن ټایم لپاره همدارنګه د سلوک لپاره د اخلاقی انحرافات لپاره موږ اصول لرو ورته چوکاټ ورته لرو چې په دغه چوکاټ کې ځان عیار نکي نو طبعا د مجازات سره مخامخ کیږي بیا ځکه محصلی دوره چې دا د ماشومتوب دوره نه ده او محصل چې کله راځي او ځکهونکی چې کله چې د مکتب نه فارغیږي او راځي محصلی دوره ته د پانتون دورې ته راځي دا اکاډمیکه دوره ده او دلته باید د تربیه نه د اخلاق نه د سلوک نه باید دلته یو محصول مکمل وي. دا نیمګړتیا پکې موجود نه وي. کچېر دا نیمګړتیا پکې موجود وي بیا نو د دوی دغه بیکګراوند دا معرفي کیږي د فاميلي هغه ته سلوک ته یا مثلا د فاميلي ژوند ته همدارنګه د مکتب دورې ته راجع کیږي چې دوی د فامیل په ژوند کې هلته دوی سره صحیح سلوک نه شوی یا مثلا د مکتب په دوره کې دوی ته سمه توجه نه شوی. نو طبعا بیا هغه د مجازات چوکاټ چې په محصلي دوره کې موجود ده هغه چوکاټ ته ورداخليږي او بیا مجازات کیږي. نو موږ تر ډیره کوښښ کوو چې د محصلي په دوره کې هم خپل ګرانو محصلینو ته کچېری یو نیم پکې داسې پیدا کیږي چې مثلا منحرف وي، یو نیم پکې داسې پیدا کیږي چې هغه درس سره علاقه مند نه وي یا مثلا آن تایم نه وي، هغه موږ کوښښ کوو چې د خبرو له لارې هغه ته ذهنیت ورکړو، داسې د درس ساحه ورته داسې مساعد کړو او داسې ورته عیار کړو چې هغه په خپله کوښښ وکړي چې درس سره علاقه مند وي. او دا د یو د استاد ځانګړتیا ده چې خپل محصل ته کله چې درس انتقالوي په داسې یو شیوي سره په داسې یو طریقې سره درس انتقال کړي چې د صنف تنبلترین محصل چې هغه هیڅ علاقه مند نه وي هغه هم یو 50-50% حد اقل باید د درس زده کی او د په ذهن کې ځای ونیسي.
بله، په افغانستان کې استادان هغه کسان دي چې د دوی په وینا تر ټولو کم معاش اخلي. تاسو راتوي کوم معاش تلري؟ آیا دا د تاسو ځوان ته کفایت کوي؟
ډیره ښه پوښتنه مو وکړله خورکۍ. واقعا په ټول د تاریخ کې په ټولو حکومتونو کې متاسفانه په افغانستان کې چې تیر شوي دي او یا اوس چې موږ حکومت لرو متاسفانه باید ووایم چې استادانو هغه عمده حق او لومړنی حق چې امتیازات دي هغه ورته نه دي ورکول شوي متاسفانه. برخلاف د نورو هیوادونو چې نن ورځ په نړۍ کې هغه فقیرترین هیواد هم خپل استادانو ته ډیر ښه شرایط لري او ډیر ښه امکانات لري، متاسفانه په افغانستان کې په ټول تاریخ کې په حکومتونو کې استادانو ته توجه نه ده شوی. که څه په مکتب کې او زموږ ګران معلمین او استادان او یا د پانتون په سطح باندې نو د دوی امتیازات او حقوق د صحیح توجه نه ده شوی متاسفانه. په ډیرو کم امکاناتو سره په ډیر کم معاش سره استادانو زحمت ویسته قربانی ورکړې ده، خپل زده کوونکو ته حاضر شوی دي درس ورکړې ده، خپل محصلینو ته حاضر شوی دي درس ورکړې ده. دا واقعا قهرمانان دي. که زه وایم چې استادان قهرمانان دي دا نه مبالغه به وي او نه بل حقیقت او منطق نه لری خبروي. نو دا واقعا چې د نن ورځې قهرمانان دي زموږ ګران استادان چې دوی په سختو شرایطو کې په سختو حالاتو کې په لږو امکاناتو سره دوی د وطن بچیانو ته د خدمت جوګه شوی دي او په خدمت کې وو.
بله، د استادانو اقتصادي ستونزې د دوی په تدریس څومره منفي اثر کولای شي؟
طبعا پرته له شکه چې اقتصاد مستقیم اړیکه لري د ژوند ټول چارو سره. که اقتصاد ښه وي نو د ژوند چارې هم ښه پرمخ ځي او که اقتصاد خراب وي نو د ژوند چارې به هم نیمګړې وي. همدغسې د استادۍ په برخه کې هم که یو استاد ښه اقتصاد ونه لري نو ذهن به نارامه وي، که ښه خواړه ونه خوري نو ذهن به نارامه وي، انرژي به نه لري، پر انرژي به نه وي، اقتصادي مشکلات به همیشه د ده په فکر کې وي، همیشه پر ځای د دې چې په صنف کې ښه درس ورکړي، ښه لیکچر ورکړي، یو استاد د ده ذهن به همیشه خپلو ستونزو ته خپلو مشکلاتو ته علاقمندی به هم ډیره خاص علاقمندی به هم نه لري دته چې خه درس ورکی یا مثلا حداقل تحقیق وکي، چیرنه وکي، اپډیټ معلومات پیدا کی او خپل محصلینو سره شریک کی. نو اقتصاد ډیر رول لري، واقعا په هر څه کې اقتصاد رول لري. که اقتصاد خراب وي نو ټول چاره به نیمګړی وي.
بله، په باس کې څنګه سره روانه سوال خو غواړو چې وازله تاسو څخه واورو، په حکومت باندې د استاد حق څه دی؟
حکومت باندې خو ډېر حقونه لري استادان، اما موږ هیله لرو چې همدغه یو حق ته توجه وکړي چې دوی ته امتیازات ښه ورکړي، په معاشاتو کې یو څه زیاتوالی ورته راولي، امکانات یې ورته د ژوند وسنجوي. ځکه تهداب د انساني ټولنې چې ده هغه له ښوونځي نه شروع کیږي، ابتدایي زده کړو نه شروع کیږي. که د ښوونځي استادان سم معاش ونه لري، د پوهنتون استادان سم معاش ونه لري، نو طبعا چې زده کوونکو محصلینو ته هم دوی سم درس نشي ورکولی. که غواړي حکومت چې تهداب صحیح وي د انساني ټولنې او ښه زده کوونکي با شخصیت زده کوونکي او همدارنګه د علم په ګاڼه سمبال زده کوونکي ټولنې ته وړاندې شي، نو د استادانو حقوق او امتیازاتو ته توجه کی دوی ته هغه زیات نه هغه متوسط امکانات د ژوند ورته برابر کی مونږ هم د دې توقع نه لرو چې مونږ ته د نورو پرمختللو هیوادونو په شان یا د اقتصادي هیوادونو په شان باندې مونږ ته امکانات برابر کی او مونږ ته د معاش راکی هغه څه هم نه ده مونږ هم د افغانستان شرایط او اقتصاد په نظر کې لرو اما هغه متوسط امکانات دی ورته په واک کې ورکی ترسو د استاد ذهن نارامه نه وي او هغه متوسط د ژوند اقتصاد ور باندې جوړ کی
په دې ورسته کې یو شمیر استادان ونیول شول بندي شول په دې اړه څه راته وایي
متاسفانه او باید وایم چې استادانو سره په ځینو ځایونو کې په ځینو برخو کې استادانو سره دغه چلند وشو او متاسفانه په دې برخه کې دوی سره دغه یو ډول سلوک شوی او بندي شوی یا مثلا بې عزته شوی او بې عزتي ورسره شوی استادانو ته د رهبرۍ په سطح باندې درناوی پکار دی ځکه که چیرې د پورته نه دوی لپاره د دوی د حقونو د یادې لپاره دوی سره د مشورو کولو لپاره زمينه مساعده نوي طرح ورته جوړی نشي او سیمینارونه ورته ونیول شي مشورې ورسره ونشي د استادانو سره نو طب ان شي په ټیټه کچه هم د دوی احترام نکيږي او بل اخر دوی سره دغه سلوک کیږي او دغه منفي پدیدو سره او منفي حادثاتو سره مخامخ کیږي استادان هغه څه وایي چې د کتاب نه زده کړی دي هغه څه وایي چې علم نه زده کړی دي دوی هیڅ کله مغرضانه بحث نه کوي هیڅ کله مغرضانه مشوره نه ورکوي خپل مشرانو ته د وطن همیشه په دې فکر کې دي چې یو ټولنه علمی ټولنه وي یو ټولنه اصولي ټولنه وي استادان تل په دې فکر کې وي او همدغه سي مشورې ورکوي نو له مشرانو نه مودا هیله ده چې استادانو سره د مشورې وکړي د استادانو خبرو ته د غوږ ونیسي نه دا چې هغه توهین شي هغه ته اهانت وشي هغه ووهل شي وټکول شي یا مثلا بندي شي نو به تر دا چې مشورو ته د غوږ ونیسي کغواړي چې که حکومتداري وي کغواړي چې د خلکو زړونه لاس ته راوړي کغواړي چې حکومت په مثبت تګلوري باندې لاړ شي نه د استادانو مشورو ته د غوږ ونیسي د استادانو مشورې مغرضانه نه دي بلکې ګټورې دي په ټولو حالاتو کې د استادانو مشورې ګټورې تمام شوي دي او بیا هم تاکید کوم چې دوی سره د مشوره وشي او د دوی خبرو ته د غوږ کېښول شي
ډیره زیاته مننه استاد تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ
ډیره مننه تاسو نوم کوم ودان
قدر من دوستانو دا ودی اساسی او بشری حقونو خبرونه په دې خبرونه کې د استاد په حقونو باندې خبري وشوي تربیه فرزای کې چې یاست الله ممال او ملګری
پیاله نس کوروم دې تشوم ما خودن پیالے نس کو روم دے تشوم خودن نصیبہ بدلوم دے قبلوم خودن نصیبہ بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نس کو روم دے تشوم خودن پیالے مسکر اون دے تشو ماں خودے تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑ ماں تقدیر زولنے دی دی جانان ترکو چھوڑو ماں تقدیر زولنے دی دی جانان ترکو چھوڑو ماں زندان نڑوند 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 زندان نڑوند تیرو ما خودنا
زندان نړوم دے تیروم خود نہ پیالے پیالے نسکوروم دے تشوم خود پیالے نسکوروم دے تشوم خود نصیب بدلوم دے قبلوم خود نصیب بدلوم دے قبلوم خود پیالے نسکوروم دے تشوم خود پیالے نسکوروم دے تشوم خود کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا تا پیدا کرے تندیا مت وم دے لگوم خود تندیا مت وم دے لگوم خود پیالے 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 نسکور وم تشوم خود پیالے نسکوروم تشوم خود تشوم 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 خود تشوم 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 خود تشوم 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 خود تشوم 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 خود 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 خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وم دے لگوم خود تندیا مات وم دے لگوم خود ہر میرا تزما ساجڑوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا رو میں خود نہ رو میں خود نہ رو ہیروم 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 خدنا ہیروم 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 خدنا ہیروم 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 خدنا ہیروم 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 خدنا 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 دیار دی تصویر خالا ہیروم خدنا پیالے پیالے نسکور وم دے تشوم خدنا پیالے نسکور وم دے تشوم خدنا
خلق دنگان ناشما گردی بند وره